سلام وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړې دي ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولای شي چې دوی د تاوتریخوالي فقر او استثمار سره مخ کړي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالی په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو نه کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغانو کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنې لیک ومنل شو او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن په اړون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 6 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې دغه پروگرام کې د سر مطلب دادی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغې ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي
د کرکټ ملی ټیم با سبا له انګلستان سره لوبه ولري د افغانستان په ګروپ کې انګلستان استرالیا او نیوزیلند هم شته هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو رقم کنډیشن دی
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دکھا ڈالر پسل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا ٹور دا خوشار نہ پرسان دا
بریتانیا صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکڑا
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل یې په دغه رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلې چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکیني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بلید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دیني عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربېره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو، په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کېږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلي 26 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه توب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شم سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دې دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغې ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشت دي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلي دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسبت نام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دواړو هیوادونو ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډېرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړی دی. د افغانستان په قوانینو کې دې ته څه ستونزه نشته، دی دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چونکې سیاسي اړیکې زمونږه ښې نه دي پاتې شوي او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخلې باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پیکه اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسي نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان د پاکستانی تابعیت هم اخستی وي او الته د افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولې دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. هم دغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده چې چیرته افغانان ولته طبیعت خسته دي ولې کاغي الته د وای چې زه افغان ما پاکستانی طبیعت مې خسته دي نو د دوی شناختی کارت او د دې د طبیعت په ماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شل اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالۍ سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست دی ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انګلینډ کې چې ده په برتانیا کې هلته سوینګنګ کنډیشن ده هلته هوا چې ده یخې بال تاویږي تاوېدلو بال تاویږي پاس بالر ډېر بال تاوي را تاوي که تاسو د استرالیا انګل کرکټ کېدلی په استرالیا کې چې ده ځکه مختلف دش دلته کلکې وکټې دي باونسي وکټې دي بال ډېر جګ په هایټ باندې راځي.
د افغانستان لوبغاړو چې پخوا په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه دا کوم بال چې به داسې راپورټ به شو د ښه نه شوی لوبولی اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه یې په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم زمونږ بیټسمینان چې دي هغوی چې دي دغه بانس یا یو سل او څلوېښت نه پورته سپیډ سره مشکل لري او بانس تیز بالر چې ده هغه چې یو سل او څلوېښت نه پورته پورته وي د هغه لوبو لښتیا هم مشکله شي چرته یو سل او څلوېښت یو سل او دېرشو کې بالنګ کوي هغه بالران نه چې دي هغه مونږ همیشه ویلي دي هغوی بانسر هم بیا زمونږ بیټسمینان جوړولی زمونږ به خطره آسټرالیا نه وي ځکه زمونږ لوب ور سره ده زمونږ به خطره د نیوزیلینډ نه وي. نیوزیلینډ هم ښه پاس بالنګ اټیک لري دغه نوی بالر چې راوستی ده باندې نوم یې ښه بالر دی سپیډ لري بولټ هم ور سره ده.
له افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د ووډ د انګلستان هغه پاکستان کې په وروستیو کې لوبه وکړه تر یو سلو پنځوس سرعت زیات وو له دې سره به افغان لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې دی تیز بالر دی مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړو ګډو باندې هغه یو سلو شپږ پنځوس پورې بال وکړه. آسټرالیا کې هغه نه ډېرې تمې دي کېدای شي خپل هغه پیس هم زیات کړي او ښه بالنګ هم وکړي. نو دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی انګلینډ او نیوزیلینډ او آسټرالیا. یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسټرالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلینډ مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلینډ کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان دی.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن له مخې څرنګه دی؟ یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب له مخې څنګه تاسو ته ښکاري؟
ګوره د افغانستان ښه لوبډله ده خو بدبختانه به ووایو چې زمونږ لوبډله بغیر د تیاری نه آسټرالیا ته لاړه. هغوی یو سریز مریض دي چې سره د شل اوریز د کرکټ کوم سریز هم ونه کړ. په کار وه چې نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوبډلې کوم اروپایي هېواد سره یو ښه ټي ټوینټي سریز کړی وای یا زمونږ خپل یو ښه لیګ شوی وای. په هېواد کې مونږ نړیوال جام کوو چې هغه هېواد د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي جدید ټیکنالوژي چې ده هغه ټولې پکې دي پیچونه ډېر تیز دي هر یو ټیم ډېر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ. بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هېوادونو هغه سلا نه ده خو امکانات شته چې نړیوال جام کې ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږ اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز ټرس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې سټریا سم شوه. اخلي ټرس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل،
آی کانټ ډیلیور د مانډیټ on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
هغه له ټرست زیاته کړه چې تر هغو به دا په واک کې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیر وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسعارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. د ایټالوي ستور مزلې سمانتا کریستوفوریټي په مشرۍ فضا ته د سپیس ایکس بیړۍ هلته له شپږو میاشتو تیرولو وروسته مځکې ته ستنه شوه. د رویټرز خبري اژانس راپور په اساس دا د سپیس ایکس نړیوال فضایي تمځای ISS ته د ستور مزلې ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت و چې د جمعې په ورځ په خوندي ډول بیرته ځمکې ته ستون شو. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
فضا ته د سپیس ایکس د ستورمزلی ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسید. سمانتا کریستوفوریټي د دې ماموریت مشره وه. دا وایي فضا ته د تګ د فرصت په خاطر منندوی ده. دې ته جرمني په کولن ښار کې د اروپایي ستورمزلو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا هغه څه دي چې دا ورته سترګې په لاره وه.
I'm grateful for the opportunity.
او له همدې عمله زه د دې فرصت لپاره د زړه له تله منندویم او د دې فرصت لپاره مننه کوم چې په دې ماموریت کې ما د مشرتابه ځینې دندې ترسره کړې. دا زما په فکر د یو مسلکي کس په توګه د خوښي وړ خبره ده.
پنځه څلوېښت کلنی کریستوفوریټي وویل تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا یقیني کول دي چې ټیم یې د دې تر مشرتابه لاندې په اسانۍ سره کار وکړي. کریستوفوریټي لمړنۍ اروپایي ښځه ده چې د ISS مشره او د دې نړیوال فضایي تمځای پنځمه اروپایي قومندانه وه. کریستوفوریټي د شنبه په شپه د اکتوبر په 15 د ISS له اوسني ماموریت چې نوم یې وشپېته دی له سفر مځکې ته ستنه سوه. د ISS د ډېری عملي ماموریت دا و چې د ساینس پر بنسټ ګڼې د ټکنالوژي تجربې وکړې. مهمه برخه دا و چې د انسان په حجرو کې د مځکې د کشش لکبله رامنځته شوي بدلونونه وڅېړي. د دوی په تحقیق کې په فضا کې د انسان د بدن د مدافعې پر قوه باندې د خوړو د تغییر اغیز، د معدې روغتیا او تغذیه شاخصونو مستند کول هم شامل وو. د امریکا د فضایي ادارې ناسا په وینا فضا ته د دوی د سفر پر مهال دغه ستورمزلي عمله پر مځکه شاوخوا 2020 واري چې په هرو نیوي دقیقو کې یو ځل کیږي راڅرخېدلې او په فضا کې شاوخوا 1.4 میلیون کیلومتره اوږد سفر کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دوکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سودا ویاخلي او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دوکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدی چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوې، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوې، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دا کا ڈالر پہ سل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ وہ دا خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخ لے کہ پہ سل خرچے کہ پہ سل روپے نہ پہ زر روپے خرچے دل تا پختن مختن نستا شاروال تا ابن مدہ گوکتن دا چھے نرکون آوک تا رسے دلی دی ڈالر گو رہا تاس خبر ہے چھے دا بغانے پہ مقابل کی تم رہا غرز دلی دا مگر امیت پہ پکتیا ولایت کی نرکون پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا و دا خلکو اقتصاد کمزور ای دی
دل خلک اکثر غریبان خلک پراته دي دمر واس نه لري بیکاری زیاته ده رټونه ډیر جگ دي وړی جگ دي وړو هر شی تر بي سره جگ دي خو وته پر کنټرول نه سه وای
د ګردیز خر دکانداران وای د تو کو بي تر ډیر ډالر پورې تړلې دي او دا بي دی او سات لپاره هم ثابت نه دي د ګردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوي سوداګر ورته تو کې پټیټه بي ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوي نه دي
ګودام وي حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ بھی بل سات ٹھیٹ بھی دس سانیہ سانیہ کے پار کری ڈالر اٹھول دلتا ہے ڈالر کے حساب رہے واغاٹ تجاران چھ ٹھیٹ رہا کہ مگ بھائی ٹھیٹ خارج کو مگ اس پتا اوڑو بجے کہ سل روپئے گاٹا دو سل روپئے راز چھ ڈیر خارج کو تین زب ہو جائے سلور ہو جائے تر ہو جائے
بازار کے نرخو نے ندر الوی دے دی اور ڈالر الوی دا رہے دا شہر والی بات جدی اقدام ہو کی نرخو پختانہ ہو کی نرخو نے ڈیر پور تھی تین ہم نے ندر الوی دل نور لے تو کر الوی دے دی نرخو نے بعد رہو گرجے نوراز اوراز پارچے بعد ور کی
بلدوری تزوی چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو غټ پلاوی ګمارلې د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو غټ کمیسون ټاکلې چې په اتاق تجارت صنعتي تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو غټ کمیسون دغه په کار باندې شروع کړی د لګیا دی بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره ان شاء الله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 قطار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زال خالق جمازه د کندهار ولایت د پنسیم نایز خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره هیله ده چې د شکافر دروازې څخه بیا در انصاري مینه پر دغه سړک ډیر خراب دي. جمع را روان دي د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما د هیله ارزوري د شروالي ولا د سړک جوړ کی یا سم برابر کی په د جمع کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرد چپسی وی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو څخه د خواري شي د وړپور چرواک پر داسمه خبر ورسوي. ازادی رادیو زموږ د زړونو رادیو ده.
زه د فرارلای د بکور سوالی د سپین کارز ته خبره کوم چې هم دا غوښتنه او هیله دا او د خیریه مسوت چې د زموږ د بکور سوالی د سپین کارز سیمه چې ده نو د بارانو په ټین کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو ځکه دلته بس بیا نه موټر کلاس نه نم پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سڑک جوړ سے
مردا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحه ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلی. هر کله چې راشي هغه دا سنی خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. یو وخت زه ورغلم ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم نو زموږ اواز تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیک هیل احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زموږ په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ویني چې تر څو دا د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. دغه مرستې چې راځي موږ ته نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده. رادی سې ودې ګوري یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی نه وړه ورکړی نه د شي مرسته ورکړې ده. دغه زموږ پیغام دي خپور سي وروره د زموږ مشران په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
د سهار ته نیمه شوې ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي